السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د راپورونو په برخه کې به ووري چې په ترکیه کې افغان کډوال وایي چې کړی پرې تنګ شوې، د اقامې یا اوسیدو اسناد پای ته رسیدلی او د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د راپورونو د لنډه برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کو. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان حلواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې او افغان بندي اعدام کړی دی. د حلواش د راپور په اساس دغه افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. دغه 28 کلن افغان د مخدره موادو سره په تړلو جرمونو اعدام شوی دی. سکال ایران کې د افغانانو د اعدام پیښې زیاتې شوې. په زاهدان کې دغه افغان په اعدام سره تر دې دمه د اعدام شوو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اصولو میشتې سازمان خبر ورکړی و چې اکتوبر میاشت کې 1,600 تنه اعدام شوي چې 14 افغانان وو. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو د رسیدګۍ پروسه عادلانه نه ده او اکثره بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. دغه وزارت یکشنبه پر خپله اکس پاڼه دا خبره خپره کړې. په بیان کې ادعا شوې چې د ښځو د بشري حقونو د تامین په هدف د یاد وزارت محتسبینو تر دې دمه د سلګونو جبري ودونو او په بادو کې د نجونو د ورکړې مخنیوی کړی دی. د بشري حقونو مدافع سازمانونه بیا تر دې مخکې په خپله د طالبانو حکومت ګرم بللی چې ګواکې په بیلابیلو محدودونکو فرمانونو سره یې د نجونو ژوند سخت کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د الاباما ایالت په یو پوهنتون کې د ډزو له کبله یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. اسوشیتد پرس خبری اجانس ویلي چې په توسکیګي پوهنتون کې د ډزو دغه پیښه په ځایي وخت د یک شنبه په ورځ سهار وختي رامنځته شوې. د الاباما پولیسو ویلي دوی په دې تور یو 25 کلن کس چې جاکویز میریک نومیږي نیولی او تفقیف کړی دی. د پولیسو د خبر پاڼې لمخې له تورن کس څخه چې د ډزو له صحنې څخه د وتلو په حال کې نیول شوی یوه تفنچه ترلاسه شوې. معلومه نه ده چې برید کوونکی د همدې پوهنتون محصل دی او که نه. د برید انګیزه لا هم روښانه نه ده، خو په امریکا کې په ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو کې د ډزو دغه ډول پیښې نوینې دي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیسته. د اسرائیلو د صدر اعظم بیان عمر دستوري د فرانسې خبري اژانس ته د یک شنبه په ورځ ویلي بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ تایید کړه چې هغه په لبنان کې د پیچار دستګاهو د عملیاتو د ترسراوي امر کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل ټایمز رسپانې هم راپور ورکړی و چې نتنیاهو د خپلې کابینې په ناسته کې ویلي و چې د پیجر بریدونه او هم د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د لوړپوړو امنیتي چارواکو په مخالفت سربیره ترسره شوي. حزب الله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي په لبنان او دغه راز د لبنان په جنوبي برخو کې تر ډیره فعالیت لري او هلته له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د سپتمبر په 18 او 19 د لبنان په بیلابیلو برخو کې د پیجر دستګاهو په چاودنو کې لږ تر لږه 3500 کسان ټپیان شول. د وژل شوو کسانو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي چې لږ تر لږه په یوه برید کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د وژل شوو کسانو شمیر 2.5 یاد کړی دی. 15 ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې تسنیم خبری اژانس یک شنبه ناوخته خبر ورکړی چې دا پوځیان په یو ترهګریزه پیښه کې وژل شوي. د سپاه ځمکنیو ځواکونو هم اعلان کړی چې سیمې ته یې تازه دمه ځواکونه استولي دي. د دې برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دوه ورځې مخکې هم د سیستان او بلوچستان پر استاک ولسوالۍ کې پر ایرانی پوځیانو بریدونه شوي وو چې پکې یو شمېر پوځیان مړه او ټپیان شوي وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکون کې لوبه کې له بنګلادیش سره مخ کیږي. افغانستان او بنګلادیش په اوسنی سیریز کې دوه لوبې سره کړې چې مساوي دي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلیږي. که نننۍ لوبه هر یو ټیم وګټي د دې جام ګټونکی به اعلان شي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. اوس راځو د خبری برخه د سر راپورته. په ترکیه کې افغان کډوال وایي چې د ترکیه حکومت دوی د اوسېدو جوازونه نه تمدیدوي او له همدې عمله دوی د اخراج او توقیف له خطر سره مخامخ دي. د ترکیه حکومت د جمعې او شنبه په ورځو لږ تر لږه 325 افغان کډوال کابل ته استولی دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې IOM هر یو اخراج شوي افغان ته 150 یورو ورکړي. تفصیل یې له صفی الله ستانکسي اورو.
په ترکیه کې افغان کډوال د خپل ناڅرګند برخلیک او په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي. یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ دوه غړي یې په دې وروستیو کې د ترکیې د پولیسو لخوا بندیان او څو میاشتې وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي. زما پلار شاوخوا نهه میاشتې په توقیف کې وه او زما 10 کلنه خور هم شاوخوا 2 میاشتې په بند کې وه. وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل او موږ ډېر بد حالت تجربه کړ. په ترکیه کې میشت افغان کډوال وایي فشارونه او د اخراج او توقیف ګواښونه د دې لامل شوي چې نورو هیوادو ته د قاچاق لارې ولټوي. حلیمه چې په ترکیه کې یو افغانه مهاجره او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د ترکیې حکومت د هغې او د هغې د ماشومانو د استوګنې جوازونه ضبط کړي او ترې غوښتي دي چې له دې هیواده ووځي.
کنم از 2018 با از راه قاچاق خیلی با مشکلات سختی با هوای سرد با بچه های خرد آمدیم. دولت ترکیه مدارک های ما را بسته کرده، دخترایم درس خوانده نمیتونه، شفاخانه قبول نمیکنه، خانه گرفته نمیتونیم. در ترکیه بسیار در وضعیت بد قرار داریم، مجبور هستیم دوباره راه قاچاق پیشروی پرتیم. با این وضعیت بد باید طرف یونان بریم که ما اینجا سرنوشتی نداریم. دولت ترکیه برای ما هیچ کاری نمیکنه.
طالبان و کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې لږ تر لږه 325 تنه افغان کډوال د شنبه او جمعې پر ورځو له ترکیې ډیپورټ او کابل ته استول شوي. له دغو کسانو ځینو یې د ترکیې اسناد درلودل او ځینو یې نه درلودل. ترکیې په وروستیو میاشتو کې د بې اسنادو مهاجرو د اخراج لړۍ چټکه کړې. د بشري حقونو د سار سازمان څه وخت مخکې د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او بندیانولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري د ترکیې د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوي راغلي، ترکیې ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سرحدي سیمو اړولې دي. د ریپورټ په یوه برخه کې هغو پیښو ته هم اشاره شوې چې په کې ترکیې ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړې، ځورولې او شکنجه کړې دي او بیرته یې د ترکیې له خاورې شړلې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په اساس په ترکیه کې په څه باندې 3 میلیون سوري کډوالو سربیره شاوخوا 3,60,000 اکثر افغان کډوال هم حضور لري چې ګڼ شمېر یې د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ کیږي.
و موریدل چې په ترکیه کې افغان کډوال شکایت لري چې هلته یې د اوسېدو اسناد پای ته رسېدلي او دوی د محل د توقیف او د غرض د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. بل لور ته له پاکستان او ایران یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي چې د سرپناه د نشتوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حدیث پردیس له دغو ستنو شوو کډوالو سره خبرې کړي.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکېدو سره هممهاله یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه نشتوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسېدونکی محمد رفیع وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستانه کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلا یو ویجاړ کور پیدا کړی چې په هغه یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوي امکانات نه لرو او ژمی هم را روان ده، سختې ورځې هم را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو موسساتونه دا ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلاتو سره ژوند مخکې بیایو.
د هرات ولایت اوسېدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه مې سپینګیری دی، اولادونه مې واړه دي، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور او زندگی ټول په ایران کې پاتې شو. موږ د مرز کړو، ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري. هیڅ شی نشته دی، جمع هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وایي مرسته کوونکي بنسټونه باید لزان پرته ورسره د سرپنا په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د ښار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي په پام کې لري چې د ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شویو افغان کډوالو ته په شپږ څلوي ښارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د ښار جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د کورونو او سرپناه د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف آزادی راډیو ته وویل،
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی لپاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دا وي چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د آمو د سیند هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو، خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکو موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپناه کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي و چې د روان کال 2023 د جنوري میاشتې له پیل څخه د مې د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
اوریدونکو په همدې سره د دې سات خبري ټولګه پای ته رسیدي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاد ما باسي چې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسيږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د دې ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دا غجلې ته وکړل د ماده امام ماسي و دی باندې بل وکړل عمل ته پسودی کې دا غجلې بیرته راوسته په افغانستان کې خو سکړل یو ماشوم سره نو دا رقم کورنۍ ستا چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې میرمنې خبرې مو ووريږي چې ویلې زینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ور ودوي چې په حق له کافي معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتی هم وکړي قدر من اپدونکو په افغانستان کې په دې وروستیو وکیلانو رستونځو سره سره یو څه چې ډیری کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا ده چې وای لونه بهر ملک کې کوشش کوي یا هم ودونه شوی خو کلونه کلونه کېږي چې میړونه دوی نه ورغوړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وي خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې زده کړو او کار څخه منع شوي دي له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سره ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو خو خبر نه وي چې کله همدا ناسمې پریکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د منګه سنتي ټولنه وشته را خراب سوي ده. ما لیدلې دي په نورو باندې انجونی معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي، هوته هو وای ناته نه وای. په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټاکي امغه سي کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړې ده بهر له هیواده، اوس معلومه سوي ده اغالک آلتا کوم میرمن لري یا هم غارت سده بل چا سره اړیکه لري. نو دا انجلۍ دلته فعلاً کوزده ده، څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دي چې د افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي، د پیسو لپاره، د نوم لپاره. چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه، زه یې باید ورکړم، پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي، هغهلک شخصیت په نظر کې ونیسي، آیا د ما لور به ورسره خوشحاله یي او که به نه یي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه سته چې اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي. او د دود په رقم سوی ده، خرابه فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې یو نوم ورکول کېږي چې ودرې ما لور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري، چې مثلا پلانۍ خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم که هغه د جلۍ مور وي که پلار وي. دا سوچ حتمن ورسره سته چې باید زه خپله لور په خارج کې ورکړم، یا باید په خارج کې واده وکوي، یا باید په خارج کې واوسیږي. دا ورځ پورز دغه خبرې عامه کېږي، پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیوسي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناکه ده او ډیره زوروونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي. د خارج په نوم ورکول کېږي، که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید د خپل خاوند په نوم کینی. که هغه راځي یا نه راځي دا بې تفاوته ده، دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپلې دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خو دا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړي یا واده کړي وي.
چې خپل دلته اوسي او مثلا خاوند یې هلته اوسي، دا خو ډېر ځوند ورته مشکله کېږي. بیا په تېره چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په پنځه ویشت کلنې، شل کلنې، دېرش کلنې، دوی ته ځوند مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځوانۍ په تنهایی باندې دوی تېرهیي که نه. بل دا ده چې دغلته ډېر له کړاوونو سره مخامخ کېږي، خلک خبرې کوي. بیا خصوصا د مونږ د افغانستان خلک خو ډېر په خبرو پسې ګرځي، دوی هرې خبرې نه بېرته خبره راباسي، یو تانه ورکوي، یا ورته وایي چې د مېړه د تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته ساعت تېر ده، زتي تا څه کوي. ښځه هم هر څنګه چې نه یي رنج وړي، هر څنګه چې نه یي دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله یي. یا مجبوره ده چې بېرته لاړه سي د پلار په کور کښېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانې اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه. بې اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خواښې خسر ورته اجازه ورنکړه یا لیوار ورنکا. نو دغسې کړاوونو سره د انجونې مخامخ دي. د ښځې په تېره چې په افغانستان کې چې هغه د دوی خاوندان تللي مثلا خارج کې ژوند کوي، هغلته بهترین ژوند لري، ساعتې تېري نو زتي حالکه په یاد وي چې دلته د مونږ ښځې څه باسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپله لور داسې او چاته ورکوي چې یوازې د خارج په نوم؟ البته ځینې کورنۍ ټولنه ولې یوازې دا په پام کې نیسي دا لږ خارج کې ده، پرته له دې چې پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپله لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کړه، د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي. نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خوی، په خواص باندې پوهېږي، بېچارګۍ به سر سپینی نو ذاتي نو له هر مشکلاتو نه ده نسي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکړه، څونه یعنی خبره نیستی تیر کار دغه مشکلات په افغانستان کې ډیر دي واقع سره بیخي زښت زیات ډیر دي ځینې خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلی دي غوړی خیر نه ده کړی زوم خو ډېره لرې خبر ده زوم خو پردی زوی د هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي ډېری کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له موږ سره مرسته وکړه یا مثلا موږ ته پیسې راولېږي نه ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه شي لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه یا مثلا تعلیم په برخه کې یا هغه آینده د دې ښه سي یا به هلته یعنې د دې ژوند به ښه تېر سي نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي پیسې پې اخلي یعنې د دوی دغه ولور ډېر پې اخلي څلور لکه پنځه لکه اخلي د وایي زه به لاندې ورپسې چې لور مې لاړه نو هلته باید ژوند ښه سي نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده په خارج کې انوزه بدتره ده چې ډېری کسان دي حتی کار نه کوي اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراتی اما افغانستان کې دلته د موږ ځوانان چې زحمت باسي واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي یا د ولوار یا د واده پیسې ټولې کا دلته د موږ ځوانان نسی کولای په دې خاطر چې دلته کار نشته دلته مشکلات ډېر دي او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته چې په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپېر کې دی چې دوی میړونه بهر دي یا چا سره چې دوی کوژده سوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کې پریښې دي
د موږ په کورنۍ کې یولس کسه نجونې دي چې فعلا درې واده کړی ده چې میړونه یې هلته دي په خارج کې اته نهه کاله کېږي چې ښځه یې دلته ده دوه کاله باد یو کال باد درې کاله باد راځي درې میاشتې یا څلور میاشتې دلته تېروي بېرته ځي نو هغه ښځه د څلورو ماشومانو مور کېږي د درې ماشومانو مور ده یعنې دا له درې ماشومانو سره دا خارج ته تلی سي هېڅ امکان نه لري ډېری داسې کسان دي چې عامې په خارج کې ښځه کړي عام دلته په افغانستان کې ښځه لري نو دلته د کورنۍ لپاره یې کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکړه دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکړه په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي دوی فقط دغسې فکر ورته کوي دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکړه اولاد سالمه وروزي پلار یې ورسره وي مور ور سره چې هغه د مور پلار واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده دغه مې مور ده ډېری کسان دي دلته راځي هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تېروي بیا چې لاړل یو ماشوم یې پیدا کېږي بیا درې کاله باد څلور کاله باد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده هېڅ نه پېژني
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یي بهر کې
ډېر مشکله ده دا واقعیت سره مشکله ده د ما په خپلو کې دلته شته د موږ په خپلو کې ډېر دا د تره زامن مې دي تره ماسیان مې دي د موږ په کورنۍ کې ډېر دي یو نارینه ښځه لري دوه ښځو باندې خپله لور ورکوي د څه شي لپاره ورکوي د پیسو لپاره فقط دوی پیسې پې واخلي اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري دوی فقط لور دې لویه کړه پېغله ته څوک واده یې کړه زر د له کوره شړه چې ذتي لاړه سي نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي
بله بېرته بیا مور او پلار څومره د داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړې ده داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني
کورنۍ بېرته دې ته اړ سوي دي چې حتی خپلې لورګانې بېرته خوسې کړي بېرته یې خوسې کړي په ډېر مشکلاتو په عریضو په محکمو په وګرځېدله خپله لور یې مثلا هغه خطې ترېنه واخېسته په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې ذاتي خارج کې خو غودي ته خدا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي هلته خو هر شی کولی سي نو د هغه لپاره ډېری کسانو دغسې د خپلې لورګانې حتی بېرته پرېښودې بېرته یې خط ترېنه واخېسته لاقې ترېنه واخېسته
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر د دا سړی ورکړي او که نور مسایل هم د لور دې ورکړي په وخت وسنجوي
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي یعنی دا فکر ونه کاسې دا یا راځي دغلته یې واده کوي ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپله ځي ډېری کسان هم داسې سي دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې زموږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنمه چې خپله په عربستان سعودي کې دي ښځه یې هم درلودله بله ښځه یې وکړله دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه مسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره هغه نجلۍ هم یو ویس کاله عمر لري یا ویش کاله یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزم نو دا رقم کورنۍ شته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي
څه ورته وایې څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپله لور ورکوم آیا دی کولی شي دا د ما لور وساتي آیا کولی شي دی تعلیم لري دی عمل نه لري دی مثلا ښه کورنۍ لري یعنی په کور لري زول لري آیا یو اقل که مثلا درس نه لی تعلیم نه یې کړی یو کسب خو ولري یو پیشه خو ولري چې وکولی شي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپل ښځې ته راوړي نو داسې کورنۍ ډېرې دي اصلا دا فکرونه نه کوي حقیقت دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورېکه یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري خیر ده چې زول ده مقصد پیسې لري لور دې ورکه لور دې آرامېږي مګر دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري درې ښځې لري په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي سپینګیري سپینګیري دي دلته چې راسې ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي دلته خلکو ته ځان ورکوي ته مو ارزه زه مو ارزه هر یو سړی مسې پلانه یې راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي دا به په خارج کې خدا سي څه کار کوي دا به باغوان وي دا به پیاده وي اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې دا څونه پیسې لري خپله لور ورکوي
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه خپله نجونې څه کولی سي آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې
نه مخالفت خو نسي کولی اما دا خو کولی سي خپله کورنۍ ته قناعت ورکړه خپلې کورنۍ ته ووایي مور ته ووایي پلار ته ورته وایي یا خپل ورور ته ورته وایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې د هغه نفر پوښتنه وکړه د هغه نفر پوښتنه وکړه چې دای درس یې تعلیم یې کړی دی څه کاره ده دی په خارج کې څه کوي څه کار کوي آیا کار کوي نه کوي یا د دولت پیسو ته پروت ده داسې کسان ډېر شته ډېرې هلته ځینې نشې کوي اصلا په خبر نه دي په اولاد باندې خبر نه دي په خپل فامیل باندې هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري نو ښځه خو پرېږده
د حل لاره تاسې څه ګڼئ
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپله لور یو چا ته ورکوي دوی باید ادیقل یو کال مخکې شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني د ده کورنۍ وپیژني د ده پوښتنه وکړه د ده لټنه وکړه چې آیا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د ما لور خوشبخته کړه آیا د ما لور کولی سي چې آینده ژوند یې ورسره ښه سي آیا د دې ماشومان پیدا کېږي دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي دې ته ښه پلار کېدلی سي نو دغه باید په نظر کې ونیسي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان دېسم سلامت اوسئ
له حقوقي ارخ څخه هم یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې اوسیږي د جلیل سرنوشت سره لوبي دي په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د تخپل ډیرای داسې قضیه راتلې چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو
د حقوقو له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته یو جلی خپل قانوني سن پوره کی او هلک د خپل قانوني سن پوره کی هغوی کولی شي چې خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي هغه که چیرته هلک خارج کې اوسي یا جلی په خارج کې اوسي په دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي ولې یو څه چې مخکې پنځه کاله یا شپږ کاله لس کاله مخکې تفاوت کړی و چا دومره زړه نه ښه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی د ورور واده په خارج کې وکړي ولې اوس د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د تعلقه لري چې د خپل د خور د ورور واده په خارج کې وکړي دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو په دې بخش کې عملي کار کوو وینو چې هغه نجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ یو جلا محیط سره او د خپل د فامیل د لرې کېږي همداسې چې که هلک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي نو دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي که چېرته یو جلۍ خارج کې واده کوي او د هغه خاوند په خارج کې اوسي د هغه خاوند په یو متفاوته محیط کې لوی شوی اوسي چې هلته د ښځو او د مېړه تر منځ رابطه ډېر زیات متفاوته وي نسبت له افغانستان د فرهنګو تفاوت ده د ژبې د کار د فعالیت په کور کې د اوسېدنې نو تفاوتونه ډېر خورا ډېر دي نسبت له افغانستان نه او بل غټ مشکله دا ده چې د هغوی د تک مشکل ده، د هغوی د اسنادو مشکل ده. ډیر وخت په افغانستان کې که الک ده که جلی ده هغوی پاتې کیږي. هر کله چې رابطه ډیره طولانی شي نو په هغه کې ناخواله منځ راځي، ځکه که کله یو خاوند او میرمن سره نږدې اوسي په یو خبره باندې کوم شخړه له منځ راځي یا هم کوم سوی تفاهم منځ راځي، هغه په ډیر ساده شکل باندې په ډیرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي. ولې دا چې فاصله منځ کې اوسي او ارتباط هم تنها په تلیفون باندې اوسي، نو بیا په دلته یو مسله که منځ راځي، یو شخړه منځ راځي د ښځې او د خاوند ترمنځ، بیا دا نه حل کیږي. ډیره وړوکې مسله غټیږي، ځکه عقدې دي. هغه د ښځې او د میړه کومه مینه چې هغوی نږدې یو بل نه ګوري ویني ترلاسه کوي، نو هغه د تلیفون نشانه نه وي. نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه وي، نږدې نه وي، یو بل ښه نه شي درک کولی. وضعیت د یو بل باندې ښه نه پوهېږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده او یو مېرمن په کوم وضعیت کې ده. ټایم بدلېده، لکه که چېرته یو مېرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي، نو تا باندې دو شپه ورځ تفاوت کوي. د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځ راځي، دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولی. همغه چې یو وړه خبره ډېره لویه خبره ته جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی د هغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله، او که دې موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه مېرمنې چې افغانستان کې پاتې دي، هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نامزاد دي، نارینه په بل ملکی وسی آلته نوی، د دوی حقونه څومره تر پولاند کیږي؟ یعنی دغه خځه ته د خسر په کور کې کېدلای شي لکه څومره ضرورت دالری او میړه ته ویلای شي چې مثلا دا شاین د مپکار د ماته باید وخت ترسی بل چاته نسی ویلای. بچی لکه مستند سره مخ کیږي، میرمن لکه مستند سره مخ کیږي، او څومره د دوی حق تر پولاند کیږي چې دوی یوازې ژوند کوي؟
قطعاً چې یو چا میړه نو وسی، خاوند نو وسی، لغه سره نږدې نو وسی، د میرمنو ته ډیر مشکلات منځ راځي. د فامیل تربیه، د اولادو روزنه، هغه تنهایی او نشي کولای چې هم فامیل ته ورسیږي، هم د خپل کور کار ورسیږي، او هم د اولادو روزنه ته ورسیږي. یو بخښ پیدا ده او بل ډیر اساسي هغه دا ده چې یو میرمن او یو نارینه یو بل ته ضرورت لري. د هغه خاطره خدای پاک د دوه په منځ کې واده روا کړی ده او د واده په واسطه باندې دوی یو بل سره نږدې کیږي. نو تنها دا مطرح نه ده چې دوی ته به پیسې، دوی به دا نور امکانات ولري، ولی دا چې بلنه لری دی، دی دوی ډیر یو غټ حق چې تمتو ورته وایي چې دی بلنه نفع اخیستل دی، د دنه محروم دی. نو دا ډیر اساسي حقوق دی چې دوی له لاسه ورکوي، هم میرمن له لاسه ورکوي او هم خاوند له لاسه ورکوي. او طبعا ځینې داسې مشکلات روابطو کې د ښځې په ژوند کې، د سړي په ژوند کې، چې هغه ته رسیدګي د میرمن او د خاوند په هغه ښه وجه باندې رسیدګي ورته کیږي. دا مشکلات دي. دا مشکلات سره هغه کوم فامیلونه چې په دې شکل باندې مخکې روان دي، دوی په دې مشکلات سره لاس په ګرېوان دي.
بله، خپلواک صاحب، په آخر کې که کورنیو ته یو څه ویل تاسو ولرئ چې دوی خپلې خویندې، خپلې لونه بهر ملک داسې چاته ورکوي چې اصلا په هکله یې معلومات هم نه لري، خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یا بیا وایي چې ما مې لور خارج کې ورکړه، ما مې خور په خارج کې ورکړه، او یا په دې تمه چې دوی ځي بیا به موږ ته به هم پیسې رالیږي، موږ سره به هم حمایت کوي. دغسې کورنیو ته د تاسو ویل څه دي؟ البته ټولې کورنۍ موږ نه ښیو، یو شمېر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپله خور لور بهر ورکوي. داسې کورنیو ته تاسو څه ویل لرئ؟
زما خو هم د ماده د کار د ساحل تجربې نه، او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم، اوسېږم، ټولو هغه فامیلونو ته مې خاص داده چې په اولاد باندې که هغه لوري که زوی ظلم مه کوئ، هر څه به خدای ښه کړي. دا اوس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوئ، نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي، د فرهنګي مشکلاتو څخه. حتی موږ چې له کوم سره راپورونه لرو، کوم میرمن چې په خارج کې واده کیږي، د هغه سره په شکل د یو برده چلند کیږي، د هغه سترګې پټ کیږي، هغه نه غواړي چې هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسیږي. اکثرا موږ لیدلی دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللی دي، ژبې زده کړې دي او پوه شوي دي، نو بیا بېرته دغه د خپل تېر شوی ژوند پیادوي چې ده باندې خاوند څومره ظلم کړی ده، څومره مشقت یې پرې تېر کړی دا، ده نو بیا مغه چغو یو بل ته وغده واخلي او یو اوغدی چلند کی خپل تفریق ته واخلي یا ته طلاق ورکول کی خپل طلاق ته واخلي او جدا ژوند کی نو که خبره دا ده چې خپل د اولادو سرنوشت یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید و نسپارل شي تر څو ختم کړه د ژوند او د فامیلو هغه بد خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په ټولو کې یو بل ته رسیږي د هغه قرباني ونه ګرځول شي نه لور او نه زوی د هغه حادثات قرباني نشي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت ویبلې خبرونې ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ دو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت چشته وایي کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چې شوی کثافت وایي. کثافت چې شته وایي کلکوالی، غټوالی او غلیظوالی. او په کیمیا کې بیا څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. دی مسئله کیږي ماس مانا کتله او والی مانا حجم. د یو شی کتله دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چې وایو ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت چې وګوري، کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دی. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دی. 14 ګرامه چې شي ده کتله ده او 4 لیټره چې دي حجم دی. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټره سو، ډي نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډي مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټره په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت سو دی 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله اتلس درکړې وي، حجم یې درې درکړې وي، اتلس ګرامه تقسیم پر درې لیټره شپږ ورځې. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو، د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي، که چیرې کتله یې نوي ګرامه وي او حجم یې دېرش لیټره وي. کتله سو ده، نوي ګرامه ده او حجم یې دېرش لیټره دی. نو ډی مساوي کېږي ام پر وی. اول اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله نوي ګرامه را کړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډی مساوي کېږي ام تقسیم پر وی، نوي تقسیم پر دېرش. نوي چې پر دېرش وویشي، په یوه لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی درې ګرامه، د ټوټل کثافت سو سو درې ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته یو سل اتیا را کړې وي او دلته شپېته را کړې وي، یو سل اتیا پر شپېته تقسیمو، که چیرې دلته دوه سوه را کړې وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړي، دوه سوه پر پنځوس تقسیمو، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړئ او بیا به وګورئ چې تاسې زده سوي دي که یا. که مو چیرې نه وي زده سوي، یو ځل بیا درس تکرار کړئ، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیټره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیټره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیټره وي، نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیټره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیټره، نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په اتلس سوه درېیم کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اتوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اتوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په اتلس سوه درې کې او د اتوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي، هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړله. دا د ردرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کړي. د هغه یو فزیک پوه و او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1650 کال کې لا بحث و، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا ردرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکښې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمېر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږل نه. د اټوم اجزاوې، پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ وویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنسا سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکښې دي، نیوټرون هم پکښې دي. نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سرازو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي. په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
کې درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخه دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خوونکی په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزښت او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیې څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي؟ دا څام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنی دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله څه شی ده؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحوي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحوي ماده خپله څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې دروند ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرینی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي، د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راشي، هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت، چې په تغیر د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګ اوس د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دی بلکې میوي تغیرات دی. خواص یې هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوسې تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکښې تغیر وکړي او له منځه لاړ سي، یعنې ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل سي. لکه چې موږ انګله شي دوه څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکار لاسته راځي، یعنی مکمل دوه سره د هغه شکل تغیر کړو. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر را نسي. لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوي چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نلی. په طبیعت کې ټول شته مواد دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد دي وایي هغه مواد دي چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنې چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عنصر دي. مرکبونه یا کمپاونډز چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي. لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جام تعامل وکړي د خوړو مالګې جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګې اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کېږي. وایي هغه مواد دي چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شی دي. مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوو یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري. لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري. لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی دا ټول پیدا د اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوې نسو کولی په اسانۍ سره سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه ته غوږ یست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بلدا چې لغیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو
په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:00 په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 څخه تر 9:00. په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:00. په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره وو. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.